په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبې پایل سوې. له نیم ساعته خبری مجله پیلوو. نن دوشنبه ده، د وریا حمل میاشتې 9 د اپریل 13. پیل له خبرونو کوو. د افغانستان ځینو محلي رسنیو راپور ورکړی چې طالبانو د کورنیو چارو وزارت یو پخوانی افسر قاسم قایم شکنجه او وژلی دی. د ښاغلي قایم خپلوانو د یکشنبه په ورځ 8 صبح ورځپاڼې ته ویلي طالبانو وروسته له هغې چې له قایم غوښتنه وکړه دندې ته ستون سي، دی توقیف کړ. د تېر حکومت د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي په خپل ټویټر کې لیکلي چې ډګروال قاسم قایم د طالبانو د عفو په فرمان خطا و او دندې ته تر ستنېدو وروسته د طالبانو لخوا توقیف د شکنجې په نتیجه کې ومړ. د طالبانو حکومت لا د دې موضوع په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو لخوا د یو افغان خبریال د نیولو او وهل ټکولو خبر ورکړی. دغه مرکز په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د آریانا نیوز پخوانی ویان محیب جلیلی د شنبه د شپې ناوخته په کابل کې د طالبانو لخوا بې له کوم دلیل نیول سوی او سخت وهل سوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د اسلامي همکاري سازمان د خوړو د خوندیتوب د برخې مشر کابل ته د سفر پر مهال پرون یکشنبه د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لمرستیال سره وکتل. د طالبانو حکومت په ویلامه کې راغلی چې مولوي عبدالکبیر لیرلن بادویل سره په کتنه کې له افغانستان سره د دغه سازمان د مرستې غوښتنه وکړه. بختر دولتي اژانس د ښاغلي بادویل په وینا ویلي چې د اسلامي همکاري سازمان ټول غړي هیوادونه ژمن دي چې د بشري مرستو د زیاتولو په برخه کې د عاجل اقدام د پروګرام تر چتر لاندې مرسته دوی هیوادونه له افغانستان سره کار وکړي. تاکل سوی د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن نیوی دیلی ته د خپل سفر پر مهال له خپل هندي ساری نریندرا مودی سره د تجارتي او امنیتي مسایلو په باب خبري وکړي. هند په اوکراین کې د روسیې د جګړې په اړه بې طرفانه دریځ غوره کړی دی. جانسن هند ته د خپل لومړي سفر په درشل کې پرون یکشنبه وویل، په داسې حال کې چې د دوی سوله او هوساینه د مستبدو دولتونو لخوا له ګواښ سره مخامخ دي. دا ډیره مهمه ده چې دیموکراسي او دوستان د یو بل تر څنګ وي. تمه کیږي د بریتانیا صدر اعظم د پنجشنبې او جمعې په ورځو د هند په سفر ولاړ سي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر وایي د سولې د ټینګښت لپاره کار د ټولو ګډه دنده او مسؤلیت دی. پاپ فرانسیس دا خبره پرون د ایټالیا د سن پیټرز په میدان کې د سپیشلی اختر په مناسبت په خپله وینا کې وکړه. هغه په اوکراین کې روانه جګړه بې مفهومه وبلله. لطفاً راسی د جګړې سره ځانونه عادت نه کړو، ځان ژمن وګڼو چې د سولې لپاره خپل ژغ اوچات کړو. راځئ له بالکونونو او سړکونو د سولې ناره ووهو. پاپ فرانسیس په افغانستان، لبنان، سوریه، یمن، عراق، لیبیا، میانمار او د افریقا په ځینو برخو کې د جګړو له کبله د بې پایه کړاو یادونه هم وکړه. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل. مخکې تر دې چې د خبری مجله د خبری راپورونو برخې ته ورسو، د هوا له حاله مو خبرو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ، د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 25.5. هرات اسمان ځای ځای وریځ، د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 14.5. کندهار اسمان ځای ځای وریځ، د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 21.9. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ، د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 22.4. او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ، د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 15.1.
ازادي راډیو ته ورجست. په خبری مجله کې د دغو مسایلو تفصیل هم اوري. په ځینو غربي او آسیایي هیوادونو کې د افغانستان ډیپلوماټیکو استازولایو پر افغانستان د پاکستان وروستۍ بمباري غندلي. په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر
کوم برید چې دی په کلک ټکو باندې غندلی دی او دای د افغانستان په خاوره باندې تیری بولي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې جګړو، وچکالۍ او اقتصادي ناورین د ماشومانو لپاره بې ساری بشری بحران رامنځته کړی. کابل راپور کې په سویډن کې له 3 ورځو راهیسې د یوې شیارخې توندلارې ډلې او د هغې د مخالفانو ترمنځ شخړې روانې دي. ګڼې نجونې په تمه دي چې بیرته یې د ښوونځیو دروازې پر مخ پرانیستل سي.
په تمه یو چې دوی بیرته موږ ته اجازه راکړي او د دوی د قانون د مطابق لاندې موږ خپل درس ته او زده کړې ته ادامه ورکړو.
د خبري مجله تر 9 بجو را
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم دې پروګرام ته شرغلست. د خبري مجلې د خبري راپورونو برخه ته ورزو. په ځینو لویدیځو او آسیایي هیوادونو کې د افغانستان ډیپلوماټیکو استازولایو پر افغان خاوره د پاکستان وروستۍ بمباري غندلي. افغان سفارتونو د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره د ملګرو ملتونو له امنیت شورا او نړیوالې ټولنې غوښتې چې د دوی په خبره د پاکستان د دې سرغړونو مخه ونیسي. صفي الله ستنګزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
په ایتالیا، استرالیا، چک جمهوریت، ناروې، سریلانکا او ځینو نورو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو د پاکستان د وروستیو بریدونو په تړاو یو ګډه اعلامیه خبره کړې او دا بریدونه یې غندلي. د راپورونو په اساس شنبه سهار وختي د خوست او کونړ په څو سیمو د پاکستان جټ الوتکو بمباري کړې چې له امله یې یوازې په خوست کې د وروستیو راپورونو په اساس 240 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په کونړ کې بیا د 50 کسانو د وژل کېدو خبره تایید شوې. د افغانستان د سفارتونو لخوا په خبره شوې اعلامیه کې دغه بریدونه په کلکه غندل شوي او هغه یې د افغانستان پر ځمکنۍ بشپړتیا ښکاره تېری بلله. د دې اعلامیې په تړاو په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر شهزادګل آریوبی د یکشنبې په شپه ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان د فوجي ځواکونو لخوا چې د افغانستان په خاوره باندې بمباري شوې ده، زموږ ټول ډیپلوماټیک نمایندګان او په ګډه او همانګۍ باندې یو اعلامیه خپره کړه او دوی ټولو په دې باندې کار وکړل. دغه کوم برید چې دی دا یې په کلک ټکو باندې غندلی دی او دا یې د افغانستان په خاوره باندې تیری بولي او د دوی تهجدي غوښتنه کوي چې دې څخه باید مخنیوی وکړل شي.
په ایټالیا کې د افغانستان د سفارت په فیسبوک پاڼه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید د دې ډول سرغړونو مخه ونیسي. په خوست او کونړ کې د پاکستان د بمباریو په نتیجه کې د ملکانو د وژل کېدو په غبرګون د ملګرو ملتونو سازمان هم اندېښنه ښولې. دغه سازمان مرستندوی ماموریت یونا مالی کلی د ښځو او ماشومانو په ګډون د ملکانو په مرجوب لې اندېښمن دی او ملکان باید هیڅکله په نښه نشي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت هم تر بریدونو یوه ورځ وروسته یک شنبه پر خوست او کونړ د پاکستان بمباری غیر انساني او ظالمانه وبللې. دغه وزارت ګواښ وکړ چې هیڅ هیواد باید دوی مقابل اقدام ته اړ نه کړي. د طالبانو مخالف ډلو بیا پر افغانستان د داسې ورځې د راتلو پړه پر طالبانو اچولې. د مقاومت جبهې په خپله اعلامیه کې د پاکستان د بریدونو د غندلو ترڅنګ ویلي طالبانو د افغانانو د دفاع لپاره هیڅ مناسب ځواب نه دی ورکړی او نه به د دوی په خبره ورکړی شي. اخو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یک شنبه د خوست او کونړ بمباریو ته اشاره پرته په یوه اعلامیه کې ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې د پاکستان په خاوره باندې بریدونه کیږي او عسکرو ته مرګ ژوبل اوړي.
عمردل چې په څو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو په یوه ګډه اعلامیه کې پر افغانستان د پاکستان وروستي بریدونه غندلي. په اعلامیه کې له ملګرو ملتونو غوښتنه شوې چې د دغه بریدونو مخه ونیسي. د دې اعلامیې د جزئیاتو په اړه او دا چې سفارتونه څه کوي، صفي الله ستنګزي په چک جمهوریت کې د افغانستان له سفیر شهزاد آریوبی سره مرکه کړې ده.
ټول ډیپلوماټیک نمایندګان او په ګډه او همانګۍ باندې یو اعلامیه خپره کړه او دوی ټولو په دې باندې کار وکړل. دغه کوم برید چې دی دا یې په کلک ټکو باندې غندلی دی او دا یې د افغانستان په خاوره باندې تیری بولي او د دوی تهجدي غوښتنه کوي چې دې څخه باید مخنیوی وکړل شي. زموږ ټول سفارتونه نمایندګانې په ګډه باندې هماهنګ شوي دي چې کوم خلک چې بېځایه شوي دي په دوی باندې کوم وړاندې بمباري شوي دي د دې څخه باید د طالبان څخه هم غوښتنه کړې ده او د دې کوم حج کړې ده د بشر حقوقو ته تر سپکاوی شوی دی او ډېر غټه مرګ ژوبله لري. تقریبا 140 کسان پکې شهیدان شوي دي او 2 پورې زخمیان شوي دي. هم په کونړ کې هم دومره تلفات لري. نو دا یو ډېره غمګینه ورځ وه او زمونږ د ټول نمایندګان دپاره دا په کلکو ټکو باندې غندو او مونږ د نړیوال.
ښاغلی سفیر، زه غواړم وپوښتم چې فکر کوي یوازې د غندلو او د اعلامیې تر حده پورې تاسو مخته ځئ؟
نو مونږ خو خپل په دې وخت کې خپل غږ ټولو نړیوالو ټولنو ته هم رسوو، ملمتۍ ته هم رسوو او دا په کلکه مونږ وایو چې دا زمونږ د افغانستان د هیواد حاکمیت د ځمکې بشپړتیا د ملي ارزښتونو د ساتل دپاره ډیموکراتیک څومره خپلواک سوله ییز او سوکاله څومره اړتیا چې مونږ مرکزو او په دې باندې مونږ کفایت نه کوو. نو دا د مونږ دپاره د منلو وړ نه دی، باید نور اقدامات هم وکړو. خو دغه وخت کې زموږ نمایندګانې د ډیپلوماټیکو لارې نه مخکې ځي. یوازې دغه اعلامیه نه ده، موږ به نور هم انشاءالله تاسو به وکړو، د شاهدان وایي چې نور اعلامیې به موږ په خپل که ضرورت شو مظاهره هم کوو، که ضرورت شو نور هم ملل متحد هم خپل دریځ وړاندې کوو.
ښاغلی سفیر، د پاکستان بهرنیو چارو وزارت اعلامیه ورکړې د خوست او کونړ د بریدونو له پام پرته، ویلي دي چې له افغان خاورې د موږ خاوره ګواښل کېږي، بریدونه راباندې کېږي.
دا هیڅ وخت توجه کېدل نه شي، ځکه چې پاکستان خو دعوا کوي چې دوی غوښتلی فوج لري، او بیا که چېرته ترهګر وي د دوی په خاوره کې دي، کیمپونه د دوی په خاوره کې دي، نو دغه بېګناه خلکو او ماشومان ښځو ته ګناه کړې چې دوی راځي ړندې بمباری کوي. دا هېڅ امکان نه لري. که چېرته کوم ثبوت لري، کولی شي دوی د ثبوت د طالبانو دولت سره شریکي چې دوی ورسره په ګډه باندې حکومت جوړ کړی دی، د هغې نه کولی شي دوی ډیپلوماتیکو لارو نه مشکل حل شي. دا خو د حل لاره نه ده چې دوی راځي تیارې بمبارونه کوي په کورونو باندې، په ماشومانو باندې، په ښځو باندې. نو د پاکستان دغه افغانستان کې کوم اور شي اچولی دی، دا د دوی کورونو ته روان دی، او تاسو په خپله هم وګورئ چې دغه اور شي دی درېدونکی نه دی، دا به نور هم پراخېږي. او زموږ تاسو وطن خو د دوی د خلکو د لاسه، د پاکستان د لاسه دغه حال کې دی. نو دوی هم دغه ورځې ته روان دي. دا هره ورځ تاسو ګورئ چې یو نه یو نه یو په سیمه کې د دوی په پوځیانو باندې او په پولیسو باندې او په ملیشو باندې ګزارونه کېږي، بمونه کېږي، او دا نور مشکلات هم ورته زیاتېږي. نو دا خپله دوی جوړ کړي دي، او د دې نتیجې به وګوري.
ښاغلی سفیر، پاکستان لخوا دغسې د بریدونو راپورونه داسې وخت راغلل چې پاکستان کې دننه هم سیاسي لوی تحول راغی، لا هم کړکیچ نه دی هواره شوی. له نوې ادارې د پاکستان د تاسو توقعات څه دي؟ فکر کوئ څه چینلونه به وي چې ورسره خبرې وکړي په دې ارتباط؟
سنګزی صاحب، د پاکستان ملکی حکومت څخه هیڅ توقع نه کیږي، ځکه دوی په خپله نه شي کولای چې هغه خارجي پالیسي مخکې اوسي. د دوی هغه خارجي پالیسي هغه د فوج د اسای په لاس کې دی، چې هغه کې هیڅ وخت تغیر نه دی راغلی، خصوصا د افغانستان په هکله. اوس هم دوی نه غواړي چې افغانستان په پښو باندې ودرېږي. نو زما په نظر باندې زه خو کومه توقع نه کوم، او د څلوېښتو کلونو کې دوی هر نو کوشش کړی چې افغانستان کې مشکلات جوړ کړي. افغانستان خاوره هر څومره چې وي، حتی دوی کوشش کړی دی چې سیمو ته تاخیر شي. نو ملکی حکومت هر وخت تغیر کېږي، دا یو ځل نه دی، څو ځله دی، خو د دوی په خارجي پالیسي کې کوم تغیر موږ نه دی لیدلی، نو کومه تمه او توقع ترې کېږي.
په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر شهزاد آریوبی و چې په ځینو لویدیځو هیوادونو کې د افغان سفارتونو د ګډې اعلامیې د جزئیاتو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دراپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې جګړو، وچکالۍ او اقتصادي ناورین د ماشومانو لپاره بې ساری بشري بحران رامنځته کړی. د یونیسف یوې مسؤلې ویلي چې ګڼ افغان ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي، خو دوی هڅه کوي چې مرستې ورسره وکړي. اخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنر فیلیپو ګراندي هم ویلي چې کله یوې خوا اوکراین سره مرستې کیږي، باید د افغانستان خلک هیر نه سي. سفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف د نړیوالو اړیکو او ملاتړ مسؤلې پالوما اسکودیرو چې افغانستان ته تللې یو لړ ټویټونو کې لیکلي، دا یې په سترګو ولیدل چې څنګه لسیزو جګړو، وچکالۍ او اقتصادي رکود د ماشومانو لپاره یو بېساری بشري ناورین رامنځته کړی. پالوما اسکودیرو لیکلي د پکتیا په روغتون کې له لسګونو میندو سره لیدلي چې ټولو یې د خپلو خوارځواکو ماشومانو د بیړنۍ درملنې غوښتنه درلوده. د اغلی اسکودیرو په وینا یونیسف له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. د بیلګې په توګه په ټول افغانستان کې 2215 روغتیایي مرکزونه چې 1.4 میلیونه ماشومانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي، د یونیسف له ملاتړ برخمن دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر د آسیا پاسیفیک برخې هم په ټویټر کې لیکلي چې افغانان دا مهال د خوړو د کمښت او خوارځواکۍ له بې سابقې بحران سره مخ دي، چې ښځې او ماشومان یې تر ټولو زیات اغېزمن کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فیلیپو ګراندي په خپل ټویټر په یو ویډیو پیغام کې له افغانانو سره د مرستې غوښتنه کړې.
I'm speaking to you at the time when a major humanitarian crisis.
زه په داسې شرایطو کې غږیږم چې په اوکراین او ګاونډي هیوادونو کې یو ستر بحران د پراختیا په حال کې دی. البته د اوکراین په څیر لویو بحرانو ته باید پام وشي، خو زما پیغام دا دی چې د افغانستان په څیر سیمې نه شوی راولی چې په دوامداره توګه د یون ایچ سی آر او نورو مرستندویو ادارو ملاتړ ته اړتیا لري. د نړۍ د کاتولیکي سویانو رهبر پاپ فرانسیس هم پرون د روم په سینټ پیټرز میدان کې د ایسټر په مناسبت په خپله دودیزه وینا کې په افغانستان کې د بشري ناورین یادونه وکړه. موږ له خدایه د میانمار او افغانستان لپاره چې خطرناکې ټولنیزې لانجې پکې نه کمیږي او خلکو ته یې غمجن بشري ناورین او کړاو رامنځته کړی، سوله او پخلاینه غواړو. د ملګرو ملتونو د ادارو او نورو نړیوالو مؤسسو په وینا د تیر کال په اګست کې د طالبانو له یو ځل بیا واکمنېدو سره ډیری افغان ماشومان له ښوونځیو محرومه شوي او د خپلو کورنیو په خاطر باید یا سوال وکړي یا شاقه کارونو ته مخه کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي. په سویډن کې له دریو ورځو راهیسې د یوې شیاړ خېتوندلارې ډلې او د هغې د مخالفانو ترمنځ شخړې روانې دي. دغه شخړې د مهاجرت ضد او اسلامي ضد غورځنګ لخوا د قرآن کریم د نسخو د سوځولو د پلان پر سر رامنځته شوي. اسمت سروان او په دې اړه نور تفصیل.
د یکشنبه په ورځ په سویډن کې د یوې سختریسي شیعه اړخ ډلې لخوا د قرآن کریم د نسخو د سوځولو د پلان له امله د درېمې ورځې لپاره نشته روانې وي. د سویډن پولیسو پرون د اپریل په 18 وویل چې په جنوبي ښار مالمو کې د شپې لخوا د شیعه اړخ افراطي ډلې او د هغوی د مخالفانو په نشته کې یو بس، یو موټر او څو نور شیان سوځول شوي دي. په سویډن کې دا څو ورځې تر هغې طرحې وروسته چې د ډنمارکي سویډني سیاستوال راسموس پالودان په مشرۍ د مهاجرت ضد او اسلامي ضد غورځنګ سترام کورس لخوا وړاندې شوې نشتې روانې دي. د مهاجرت ضد او اسلامي ضد غورځنګ سختې کرښې په عام محضر کې د قرآن کریم د نسخو د سوځولو طرحه ورکړې ده. د سویډن په پلازمېنه سټاکهولم، لینکوپینګ او نورکوپینګ کې هم د نشټو او مظاهرو راپورونه ورکړل شوي. هغه سیمې چې پکې د مهاجرت ضد او اسلامي ضد غورځنګ د قران کریم د سوځولو پلان لري. د عراق د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په بغداد کې د سویډن شارزدافیر دی وزارت ته احضار کړی او خبرداري ورکړی چې دا پیشه په ټولیزه توګه له مسلمانانو او په اروپا کې د مسلمانانو، عربو او مسلمانو هیوادونو سره د سویډن د اړیکو لپاره جدي پایلې لرلی شي. د سویډن په جنوب کې د پولیسو ویندوی کیم هیلد وویل پولیس به په لانس کرونا ښار کې د مهاجرت ضد او اسلامي ضد غورځنګ د مظاهرو جواز لغوه نه کړي، ځکه د دې کار پایلې به سویډن ته چې د بیان ازادۍ ته ارزښت ورکوي شې نه وي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
در راپورونو په بل ټولګه کې د اسمت څاروان ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونې دا برخه زه اسمت څاروان وړاندې کوم. په کندهار کې دوی پخوانی فابریکې بیرته پرانستل کیږي، خو د نجونو لیسې لا هم نه دي پرانستل شوي. لومړی مو په دې اړه د غزنی د نجونو زده کوونکو له انتظار خبرو. د غزنی یو شمېر نجونې زده کوونکې وایي د ژوند هره ورځ په دې تمه تېروي چې کله به طالبان دوی ته د زده کړو اجازه ورکړي. دوی وایي زده کړې د نجونو یو انساني، اسلامي، افغاني او قانوني حق دی، خو دغه حق ورڅخه ترلاسه شوی دی. دوی دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې له څه باندې 8 میاشتو راهیسې لا هم د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو د منځنیو ښوونځیو د بیرته پرانستلو او یا بند ساتلو په اړه ښکاره دریځ نه لري. نور حال په دې راپور کې
به احساس کوم چې کله زما مکتب بیرته شروع شي زه به خپل درسونو ته ادامه ورکم، ځکه چې دا زموږ حقوق د زوایت مونږ ته ورکول شي.
شاوخوا 14 کلنه حدیقه د غزنی ښار په یو لیسه کې د 12 ټولګي زده کوونکې ده. نوموړی اوس په کور ناست او د خپل تعلیمي راتلونکي لپاره انتظار کوي. دا وایي په دې هیله د ژوند شپې او ورځې تیروي چې طالبان به څه وخت د دوی پر مخ ښوونځي پرانیزي چې دا د هیواد د نورو نجونو تر څنګ خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
اوس والا ډیر اندېښمن یو، دوی ته فکر کوو چې څه وخت به زموږ ورونه مجاهد ورونه به مونږ ته اجازه ورکړل شي چې بیرته مکتب ته خپل درسونو ته ادامه ورکړو، او د دوی په هیله یو، د دوی په تمه یو چې دوی بیرته مونږ ته اجازه راکړي او د دوی د قانون د مطابق لاندې مونږ خپل درس ته او زده کړې ته ادامه ورکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی یو شمېر ښځینه زده کوونکي وایي د ژوند هر ورځ په دې تمه تېروي چې کله به طالبان دوی ته د زده کړو کولو اجازه ورکړي. ګلغوټۍ پیغلوټې ده چې د غزنی ښار په یوه لیسه کې یې په 12 ټولګي کې زده کړې کولې. نوموړې ازادۍ راډیو ته وویل اوس د ناهیلۍ ژوند کوي او کله کله خپل راتلونکي ته ژاړي.
وخت مکتبونه هر وخت خلاصوي وي، هر وخت شاګردان هغه درس هم وایي، یو څه به شته دی هغه په خاطر درس به وایي و تشویق بشي، او اوس خو نه درس ته سم نه ټول داسې ناهیلې یو.
ملالۍ د غزنی د یوې بلې لیسې یوه بله زده کوونکې ده. دا وایي که زموږ په وړاندې ښوونځي همداسې بند پاتې سي نو موږ به همداسې بې سواده او بې سرنوشته ورسره پاتې سو.
اوس خدا فکر کوم موږ ښوونځي خلاص شي نو موږ به خوشحاله شو. ټول جینکیان دا فکر کوي که ښوونځي خلاص شي نو موږ به خپل زده کړو ته بیرته دوام ورکړو، که خلاص نه شي نو موږ به همداسې بې سواده او بې سرنوشته پاتې شو.
غزنی د افغانستان هغه ولایت دی چې له 1300 کالو څخه پکې سختو جګړو د نجونو زده کړې زیاتې اغېزمنې کړې دي، خو اوسنی بندیز هغه څه دی چې دغه نجونې زده کوونکي زیاتې اندېښمنې کړې دي. مریم هم د دغه نجونو زده کوونکو له جملې څخه یوه ده. دا وایي کله کله مې غرې ونیسي وژاړم، په خپل راتلونکي افسوس راسي او اندېښمنه سمه چې داسې نه دغه توره شپه راباندې وتپل سي.
مخکې به موږ ټوله ورځ په بېلابېلو کارونو باندې مصروف و، لکه نیمه ورځ به موږ مکتب ته تللو، درس به مو وایلو او وروسته له هغې به بیا به تللو. موږ به آمادګي کورسونه وایل، کورسو ته به تللو او موږ به د کانکور لپاره چمتووالی نیولو، آمادګي به مو وایله. خو اوس له بده مرغه چې موږ ښوونځي د موږ په وړاندې بند شوي دي نو موږ ډېر مصروف په د کور په کارونو باندې یو.
دغه نجونې په داسې حال کې د طالبانو له حکومت څخه د نجونو د ښوونځیو د خلاصولو غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت پوهنې وزارت ته روانې میاشتې په 16 نیټه وار بیا ویلي و چې په افغانستان کې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو د بیرته پرانیستلو لپاره هڅې دوام لري.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او لاسرسي د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
په کندهار کې د نساجی په نوم د نخاو وړۍ اوبدلو فابریکو د بیا فعالولو هڅې پیل شوې دي. په دې فابریکو کې نږدې 10,000 کسانو کار کاوه، خو له تیرو 1400 کلونو راهیسې دروازې تړل شوې دي. له بلې خوا د کندهار د صنعت او قانونو خونه وایي چې دولت دې په دې برخو کې له خصوصي سکتور سره په ګډه کار وکړي. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
دغه بند دروازه 40 کاله وړاندې د زرګونو کارګرو د تګ راتګ لاره وه، خو 14 کاله کېږي چې تړلې او د میلیونونو ډالرو په ارزښت د دې فابریکو ماشینونه تر ګردونو لاندې پراته دي. شپېته کلن شیر احمد لپیل د کندهار د نساجی په نخی او پشمی فابریکو کې کار کوي. دی وایي یو وخت یې په خورا لوړ کیفیت له پنبې، تار، ټوکر او رنګ جوړولو ترڅنګ د دفاع او داخلي وزارتونو ته هم د فوځي یونیفورم لپاره ټوکر جوړاوه.
تقریبا 2 سلوش کال کې چې په دغه فابریکې کې کار کوم، د پښمی فابریکې کې تقریبا 2 دش پایه باف ماشینونه لري او نور مختلف ماشینان د نختابي او د کرملر او د رنګاوزي دي. د پښمی نساجي فابریکې کې او په نخي نساجي فابریکې کې تقریبا 1,500 پایه ماشین لري. تقریبا 5500 یو نیم زر نفر موجود ته کار کول، مامور او کارګر چې د فابریکې نوې متشته وو، چې اندازه کار چلن سي وو، چې فابریکې په مونتاژ حالت کې وو، یعنی د رنګاوزي د نیمه مونتاژ حالت په الکتروز پاتې دي. نور باف مختبی گرد ماشینان فعال ده یو سب موش دزین کار خسته ده
ده کندهار ده نساجی نخیه و فشمی پابریکی چی یه وقت پکشی نجده لزر کسانو کار کاوه و سی تازه ده بیا فعالولو حدسی پیل سی بی د دوغو فابریکو مسول املا اختر محمد هنر وایی ده نخیه و فشمی ده فابریکو ده بیا چالندولو لپاره تر یو نیم میلیون ډالرو ډیر لګښتار کې لري
او په لاندې پاره چې وس ځین ماشینالات چې دي دا سي معلومیږي چې کله به موږ وای چې دي مخریب یا غو پهاله سي پهاله به کار بو کی خو په مجموع کې موږ د دواره د پښمو د نخې د پاره د یو نیم میلیون ډالر په شاوخوا کې ارزښت دغه مصارف ترتیا لري
بلخوا د کندهار د صنایع او معدن خونی غړی نعمت الله نعمت وایي ک دولت دغه فابریکو د بیا فعال کولو په برخه کې له خصوصي سکتور سره په ګډه کار وکړي نو مثبتې پایلې به ولري
موږ د دې د نظری شاته کار کړی دی موږ پنبه تولیدو ولې موږ پنبه په تار نه سو اړولای یا موږ وړی تولیدو موږ وړی دلته په نور شانو باندې نه سو اړولای نو د صنعت په برخه کې به دا ډیره غټ نوښت وي که دولت وغواړي او یا هم دولت د خصوصي سکتور سره په همغږي باندې پر دې باندې کار وکړي
یو شمیر صنعتکاران په دې نظر دي چې د دې فابریکو بیا فعالول میلیونونو ډالرو ته اړتیا لري خو تولید ته د بازار پیدا کول او په هیواد کې د برېښنا نشتون بیا هغه چلنجونه دي چې روان ساتل به د حکومت لپاره دومره اسانه هم نه وي
او اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان پر کونړ او خوست ولایتونو د پاکستاني ځواکونو د جمعې د ورځې د بریدونو په اړه لیکنې خپرې کړې دي د برېټانیا میل ورځپاڼې د بریدونو د پاکستان له لوري د افغانستان طالب واکمنانو ته توند ځواب بللی چې د پاکستان په وینا د دغه هیواد وسلوالو مخالفانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی ورسپانې لیکلي چې پاکستان په افغانستان کې د ملکی وګړو د وشل کېدو د تور په اړه له څه ویلو ډډه کړې او د دې پر ځای طالبان تورن کړي چې د پاکستان خلاف د حملو مخه نه نیسي ستارز اند سترایپس ورسپانې هم په دې موضوع په لیکنه کې ویلي چې پر خوست او کونړ ولایتونو د پاکستاني الوتکو په بمبارۍ کې ملکیان وژل شوي دي د ورسپانې پر اساس پاکستان تر دې دمه په کونړ او خوست ولایتونو کې د ملکی وګړو مرشوبلې تایید کړې نه دي او د دې پر ځای افغان طالبان تورن کړي چې د پاکستان پر خاوره د پاکستاني طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره اقدام نه دی کړی د ورسپانې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې دا برخه راخیستې چې وایي تر هغه په خلاص لاس د افغانستان له خاورې څخه په استفادې په پاکستان کې حمله کوي ستارز اند سترایپس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې الفاظ د معمول خلاف تون بللې دي ځکه چې پر پاکستان ډیر ځلې تور پوری شوی چې په تیرو شلو کلونو کې په خپل خاوره کې افغان طالبان ساتلي ورسپانه وی تر اوسه څرګندنه ده چې آیا د پاکستان نوی صدر اعظم شهباز شریف به هم د مخکینی صدر اعظم عمران خان په شان د طالبانو ملاتړی وي او کنه ورسپانه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له لوري د پاکستان د سفیر احزاری دو ته هم اشاره کړې او د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد دا خبره هم خبره کړې چې پاکستان ته په خطاب کې ویلي چې دا هیواد باید د افغانانو حوصله ونه ازبوي او هغه تیروتنه تکرار نه کړي چې نورو کړې ده د ورسپانې په یو بل برخه کې د پاکستان د سولې د مطالعاتو د انستیتیوت په قول کې لیکلي چې د سش کال د مارچ میاشتې تر پایه په پاکستان کې 250 بریدونه شوي چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې 15 ډیر شتیر دي د دغو بریدونو مسؤلیت یا د پاکستاني طالبانو تحریک او یا داعش په غاړه اخیستی دی د دغه انستیتیوت د اجرایی رئیس امیر رانا په وینا د طالبانو او داعش حملو سش کال مرشوب ډیر اړولې د دې د انسټیټیوټ پر اساس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وسلوالو ډلو فعالیتونه څاري سش کال یو سلو 55 تنه وشل شوي حال دا چې تیر کال 18 تنه وشل شوي وو
زما بریاوي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام راوړئ
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو
دیش میری تا لان پیغام ثبت کړئ 00 422 11 24 15.
شمیره بیا تکرارو 00 422 11 24 15.